ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مو صحیح پروگرام ته بخیر راغلاست. د ازادي رادیو د خبرونه تر 15 بجو د ازادي رادیو په نننۍ خبرونه کې تاسو د افغانستان او سیمې پر حالات او خبرونه او رپورټونه اورئ. نن د پنځمبه ورځ د اسد څلرمه د 1309 هجري لمریز کال چې د جولای د 2013 میلادي کال د جولای د میاشتې 13 سره برابر ده. اول ملالی بشیر په دې خبرونه کې مهم خبرونه وړاندې کوي، بیا ورزو رپورټونه ته.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی، د ولسمشر دفتر وایي افغان حکومت د قانون او خلکو د غوښتنې ته په درناوي د سیاسي ګوندونو، ائتلافونو او مدني فعالانو د وړاندیزونو هرکلی کوي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د برهان الدین رباني پوهنتون یو استاد شجاع الدین خراسانی د جنسي تیری په تور له پوهنتون څخه نه، بلکې له هغه د هغه له کور څخه نیول سوی دی. او د پاکستان د پنځشنبه د ورځې د انتخاباتو لومړي نتایج شری چې شاید د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر عمران خان دا انتخابات وګټي. بشپړه خبرونه، د ولسمشر دفتر وایي افغان حکومت د قانون او خلکو د غوښتنو ته په درناوي د سیاسي ګوندونو، ائتلافونو او مدني فعالانو د وړاندیزونو هرکلی کوي. دا وروسته له هغه چې په کابل کې د ستر ملي ائتلاف په نوم نن یو ائتلاف اعلان سو. د جمعیت اسلامي ګوند اجرایي رئیس عطا محمد نور د یاد ائتلاف په غونډه کې وویل چې ائتلاف به د نورو سیاسي جریانونو او پخواني ولسمشر حامد کرزي له ټیم سره تر بحثونو وروسته د راتلونکي ولسمشریزو انتخاباتو لپاره په کمپاین کې ګډون وکړي. دی وایي په راتلونکو څو ورځو کې به د ټولنې ممتاز قشر او کارپوهان راټولیږي او اساسي اهداف اعلانوي. وروسته به د دغه ائتلاف استازي بحثونه کوي. د ولسمشر لومړی مرستیال، د اجرایي ریاست دوهم مرستیال، د بلخ پخوانی والی او د جبهه ملي نوین ګوند مشر د دغه ائتلاف له مهمو غړیو څخه دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د برهان الدین رباني پوهنتون یو استاد شجاع الدین خراساني د جنسي تیری په تور له پوهنتون څخه نه، بلکې د هغه له کور څخه نیول سوی دی. د دغه وزارت ویاند زیا ساحل نن ازادي راډیو ته وویل چې تر دې مخکې هم پر خراساني ورته تورونه پورې سوي وو. دی وایي قضیه داسې ده چې استاد خراساني له خپله کوره د ملي امنیت لخوا نیول کیږي. دا د جنایي جرم قضیه ده چې په خپله له دغه کس سره تړاو لري او د ملي امنیت په لټنې روانې دي. یوې امنیتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل، سینن ازادي راډیو ته وویل چې شجاع الدین خراساني له محصلینو څخه د جنسي سوی استفادې په تور نیول سوی دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ته ویاند زیا ساحل په وینا پر دې اړه تر اوسه پلټنې نه دي بشپړې سوي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د پاکستان د پنځشنبه د ورځې د انتخاباتو لومړي نتایج ښیي چې شاید د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر عمران خان دا انتخابات وګټي. دا په داسې حال کې ده چې په دغو انتخاباتو کې د پراخو درغلیو ادعاوې سوي دي. تر اوسه نیمایي رایې شمیرل سوي او د عمران خان ګوند مخکښ دی. د پخواني صدر اعظم نواز شریف ګوند، مسلم لیګ، نون او یو شمیر نورو ګوندونو سر له اوسه د دغو انتخاباتو نتایج رد کړي او د پراخو درغلیو او لاسوهنو ادعا کړی ده. د پاکستان د انتخاباتي کمیسیون یو چارواکي بابر یعقوب وویل چې انتخابات 100% شفاف او عادلانه و، خو په دې اړه څه ونه ویل چې د رایو اخري نتایج به څه وخت اعلان سي. تحریک انصاف پاکستان ګوند تر اوسه د ولسي جرګې یا ملي اسمبلی د 202 څوکیو څخه 113 ګټلې دي. مسلم لیگ نون ګوند چې د بندسي پخوانی صدر اعظم نواز شریف د ورور شهباز شریف په مشرۍ پر مخ ځي، تر اوسه 48 څوکۍ ګټلې دي او د بلاول بوټو په مشرۍ پیپلز ګوند 90 څوکۍ ګټلې. یو سل او 6 میلیونه پاکستانیان د رای ورکولو لپاره واجد شرایط وو. په ملي اسمبلی کې 8 څوکۍ د ښځو لپاره او 10 د غیر مسلمان اقلیتونو لپاره ځانګړې سوي دي. د امریکا ولسمشر او د اروپایي کمیسیون رئیس د اروپایي ټولنې او امریکا ترمنځ د سوداګریزو کړکیچونو د کمولو په برخه کې توافق ته رسیدلی او د دوی په وینا د سوداګریزې جګړې مخه یې نیولې ده. ډونالد ټرمپ او جین کلاود یونکر د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې سره وکتل. یونکر خبریالانو ته په دې اړه داسې وویل: دای وای موږ یو شمیر برخې په نقشه کړې چې باید ګډ کار پر وکړو. د صنعتي توکو په برخه کې د صفر تعرفې پر لور کار وکړو چې دا زموږ اصلي هدف دی. د انرژي په برخه کې هم همکاري زیاته وو. د جرمني د اقتصاد وزیر پیټر التمایر دا موافقه ډیره مهمه بللې ده چې د پوینا د سوداګریز جګړې مخانی ولایسي او میلیونونه دندې غورلایسي او د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو متخصصینو لروسي چارواکو څخه غوښتي چې د دغه هیواد په زندانونو کې د شکنجې وهلو برقي شوک ورکولو او سابندولو د قضیو عاملین دي مجازات کړي. د شکنجې پر وړاندې د ملګرو ملتونو کمیټې رئیس ینس مودویګ د چهارشنبه په ورځ په ژنیف کې د روسیې د بشري حقوقو د قضیو په اړه په غونډه کې وویل چې روسیا له اروپایي شورا غړیو هیوادونو څخه تر ټولو زیاتې د ځپنې قضیې لري. د ده په وینا د روسیې په 16,000 زندانونو کې هر کال 4,000 کسان مړه کیږي. د روسیې د عدلیې وزارت مرستیال میخایل ګالپرین کمیټې ته وویل چې په زندانونو کې د زور زیاتي په اړه سخت قوانین عملي کیږي، خو په دې اړه څه ونه ویل چې د ځپنې په خاطر دې کوم چارواکی محاکمه سوی وي. د خبرونو پای.
د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې دی. اوریدونکو تاسې د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د ازادي راډیو اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې ویل په دې خبرونه کې تاسې ته نور رپورټونه لرو. په دې خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د افغانستان ملي ائتلاف په نوم یو نوی سیاسي حرکت نن رسما د خپل فعالیت د پیل اعلان وکړ. په دې سیاسي ائتلاف کې څوک شامل دي او د افغانستان حکومت په دې اړه څه نظر لري؟ په دې خبرونه کې په دې اړه جزئیات اوریدلای شئ. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې یو بل مهمه مسله د پاکستان پارلماني انتخابات دي. په پاکستان کې د انتخاباتو د چارواکو په وینا د پرنیو ټاکنو 50% رای ګڼل شوی دی. ویل کېږي چې د عمران خان ګوند تحریک انصاف پاکستان په اول ځای کې دی، په هغه پسې د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند دی، او بیا په دریم ځای کې د پاکستان پیپلز پارټي د پاکستان د خلکو ګوند زیاتې رای ګڼل لیدی. په دې خبرونه کې به پر دغه مسله باندې هم تاسو ته هم نوې معلومات وړاندې کړو، او هم به د افغانستان پر حالاتو په پاکستان کې د روانو انتخاباتو پر غیز خبرې ولرو. په دې خبرونه کې تاسو ته د سپورتي خبرونو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ملګرو ملتونو له سازمان سره د ازادي راډیو غړه اونیز خبرونه چې د ماشومانو پر حقونو ده، او په دې خبرونه کې تاسو ته د کور کلی پروګرام هم په پام کې لرو. د ازادي راډیو اوریدونکو نن د پنځشنبه ورځ د زمري یا د اسد میاشتې څلورمه ده. د 1319 هجري لمریز کال د 2013 میلادي کال د جولای د میاشتې له شپږویشتمې سره برابر ده. نن په افغانستان کې یوې سیاسي ډلې چې د افغانستان ملي ائتلاف بلل کېږي د سیاسي فعالیتونو د پیل اعلان وکړ. په دغه سیاسي ائتلاف کې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور، د جمهور رئیس لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او داسې نورې پیژندل سوي سیاسي څېرې غړیتوب لري. د دوی هدف څه دی او دا چې د دوی د فعالیتونو تر اعلان وروسته به د دوی د کار اجنډا څه وي؟ په دې اړه زموږ همکار حدیث پردیس له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د ملي ائتلاف غړو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د خپل موجودیت د اعلان پر مهال د هیواد د امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. دغه ائتلاف غړی او د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور وایي د حکومت د بې کفایتۍ له کبله ورځ تر بلې په افغانستان کې وضعیت مخ پر خرابېدو دی. نوموړی وایي دغه ائتلاف به د وضعیت د ښه کېدو لپاره له خپلو ټولو امکاناتو او اغېز څخه استفاده وکړي.
شما میدانید که جنگ و فقر، تعصب و افتراق قومی، برتری جویی و منزوی ساختن دیگران
دیوی تاسو پویگه چه فقر و جگره قومی تعصبات دیوی زنگری کرده لوری ده زنگوختنی حتی ده قدرت انحصار ده چو کسانو پلاس که ده هر چه پا ده هیواد که چه غیوهی و هیوادی له کرکیش سرم خامخ کرده. نو ده ده وضعیت سمون سمنگو ستاسو گرد مسئولیت ده. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور، د نوی ملي جبهې مشر انور الحق هادی، د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون همایون، د ولسی جرګې غړی ظاهر قدیر، احمد ضیا مسعود، د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل، زلمی رسول او یو شمیر نور کسان په دغه ائتلاف کې شامل دي. دا دغه ائتلاف غړي وی ډیر ژر خپل سیاسي کړنلار هم اعلان کړي او پاتې سیاسي ډلو ټاپلو د خپلولو هڅې به هم جاری وساتي. جمهور ریاست بیا د افغانستان د لوی ملي ائتلاف تر منځ کېدو په اړه په خبري شوې لامی کې ویلي چې دوی له هر هغه سیاسي حرکت او جریان څخه ملاتړ کوي چې پروګرامونه د افغانستان د اساسي قانون سره مطابقت ولري. په اعلامیه کې همداراز راغلي چې حکومت تل په مهمو مسایلو کې د سیاسي جریانونو، ګوندونو او افرادو نظریات په پام کې نیولي او دا د افغانستان خلک دي چې کولای شي په انتخاباتو کې د ټولو مسایلو په اړه ښه قضاوت وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني د سیاسي ګوندونو په ادرس توندې نیوکې کړې وې. د افغانستان د ملي ائتلاف غړی او د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق بیا وایي د حکومت له لوري په ملي پروسو کې د سیاسي ګوندونو او جریانونو څنډې ته کول په هیڅ وجه دوی ته د منلو نه دي. دی وی د حکومت غوګونه باید خلاص کړو. داسې فکر دی نه کوي چې یو څو ګوندونه راغله او د انتخاباتو په اړه یو پاڼه راکړه او که مور سره لانجه وکړه نو به ډار شي. دا ګوندونه د ورکیدون نه دي. یا د انتخاباتو په اړه د سیاسي حزبو طرحه دی ومني او شفاف انتخاباتو ته زمینه برابره کړي، او که داسې نه کوي بیا د دغه ائتلاف له لوري سیاسي حرکتونو ته پتموي. د افغانستان ملي لوی ائتلاف په داسې حال کې خپل د موجودیت اعلان کوي چې تر دې وړاندې هم د افغانستان د ژغورنې ائتلاف او ځینو نورو سیاسي جریانونو د موجودیت اعلان کړی و، خو ویل کېږي چې ډېر اخیسمن نه دي ثابت شوي. خو ښاغلی محقق وایي چې دا ځل د حکومت د دوی رامنځته شوی ائتلاف غوښتنې بابیزه نه ګڼي، ځکه په خبره یې دوی له مشروع سیاسي لارو د خپلو حقونو ترلاسه کولو ته ژمن دي او که ور نه کړل شي په زور به یې ترلاسه کړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان جمهور رئیس ویلي چې دوی افغانانو ته د هغوی د سیاسي فعالیتونو درناوی کوي، خو وایي چې دغه فعالیتونه باید د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې وي. اوریدونکو، تاسو څه فکر کوئ چې په افغانستان کې د دغه ائتلافونو او سیاسي حرکتونو فعالیت د افغانستان له اوسني وضعیت سره څومره مرسته کولای شي؟ که تاسو نظر لرئ د افغان بیسیم پرته سوتل شمیره باندې راوستوئ، موږ به یې په دې خپرونه کې درته خبر کړو.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
اوردونکو، په خبرونه کې اوس ورزو پاکستان ته. په پاکستان کې پرون پارلماني انتخابات وشول. 1.6 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل سوي وو او سلهاو کسانو د پاکستان پارلمان ته ځانونه کاندید کړي وو. خو د پاکستان کې انتخاباتي کارکونکي وایي چې تر دې ګړي پورې تقریبا 50% رای ګڼل شوي دي. د ګڼل شوو رایو پر اساس چې البته دا رسمي ورستي نتایج نه دي، داسې ویل کېږي چې د پاکستان د تحریک انصاف پاکستان ګوند چې عمران خان یې مشري کوي مخکې دی، تر هغه وروسته بیا د مسلم لیگ نواز ګوند دی او بیا د بلاول بوټو زرداری چې ورڅخه کاندید دی د پاکستان پیپلز، یا د پاکستان د خلکو ګوند. خو په پاکستان کې دا د لویو سیاسي ګوندونو ویلي دي چې یو شمېر ګوندونو چې په هغه کې د مسلم لیگ نواز ګوند په سر کې دی چې په انتخاباتو کې درغلی شوی دی. د مسلم لیگ نواز ګوند مشر او کاندید شهباز شریف پرون شپه یو خبری کنفرانس ته وویل چې په ټول سیاسي ژوند کې داسې ډارونکی حالت نه و لیدلی. دوی حتی ادعا کړې ده چې په ځینې سیمو لکه خیبر پښتونخوا، راجنپور، لاهور او ځینې نور ځایونو کې د دوی له انتخاباتي کارکونکو او د دوی د ګوند له غړو سره ډېر بد چلند هم سوی. دا اوس سره زموږ همکار شاهین بنیرای په سټډیو کې دی. بنیرای صاحب، ستړی مو سي؟
ډیره مننه پرشتہ.
تاسو انتخابات باندې لایف بلاک کوي، یعنی تاسو په دې باندې دقه په دقه، ثانیه په ثانیه دا پرمختګونه کتلی دي. نو اول خو به دا تاسو په ژبه ورسته صورت حال راته وایي، پاکستان کې انتخابات سره څه نوې خبرې دي؟
دا ستاسو چې څنګه تاسو وې انتخابات شو لخيره پرونه او په دې کې 100 میلیونه هغه خلک د پاکستان اوسیدونکو چې هغه حق لري د وټ چولو 100 میلیون نډیر خلکو چې دینو هغه د کی برخه واغسته وټونه واچول ورسته چې کوم نتیجې دي چې هغه څنګه تاسو وی غیر سرکاري نتیجې دي لا د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا پورا لیست چې دغه نه دی جاری شوی خو چې کوم غیر سرکاري نتیجې را روان دي چې د پاکستان تحریک انصاف چې مشري عمران خان کې یو سل نل لیستونه چې دی یا چوکې په قومي سملې کې تر اوسه پورې ګټلې دي ورپسې د پاکستان مسلم لیگ نون یعنی نواز شریف چې کوم ګوند دی هغه یو شپېته چوکې ګټلې دي پاکستان پیپلز ګوند د دې مشري چې د نوغا بلاول بټو زرداری کوي د بنظر بټو زوی دی هغه سلويخت سیټونه ګټلې دي چوکې ګټلې دي متحده مجلس عمل کوم چې د مذهبي ګوندونو ائتلاف ته سیاسي هغه اته دغه شانتي متحده قامي مومنټ کوم چې په کراچۍ کې سیاسی ګوند هغه اته سیټ ګټلې دي عوامي نېشنل ګوند چې کوم ملت پال ګوند د پښتنو هغه تر اوسه پورې یو سیټ ګټلې دی په قومي سملې کې او د دې انتخاباتو نو وروسته چې کومه تجزیه راځي یا کومه تبصره راځي یا د سیاسي ګوندونو د مشرانو کوم رد عمل راغلی دی نو 15 لوی سیاسي ګوندونو دا ویلي دي چې ردی کې درغلي شوی دا غوي چې د انجینیرډ الیکشنو او هغه تور لګولې د پاکستان په استخباراتي دارو باندې چې هغه مداخلت کړې ده سره د دې چې د پاکستان د فوز ویان دغه تورونه وخت په وخت باندې رد کړې دي په عین حال کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې ډېر زر به یو ټول ګوندیز کانفرنس یو غونډه راغواړي په دې باندې خپل دریز به ورکي عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک سره خبرې کول نه غم وي چې راو زموږ د سیاسي ګوند د مشرانو غونډه کیږي او د روانو سلور وشتو ساتونکو کې به زمنګ را د عمل هم مخ ته راشي د انتخاباتو په اړه باندې دغه شانتي مسلم لیگ نون چې مشر نواز شریف دا وخت په جیل کې دی سره د خپل لور مریم نواز خور د ورور د شباز شریف کوم چې د پنجاب وزیر اعلی پاتې شوی دی 2000 هغه دا انتخاباتي نتیجې چې دی هغه دا مسترد کړی دی نو دین ورستو بیا لکه موږ چې د سیاسي تجزیه کارو یا تبصره نگارانو خبرې اورو هغه داسې ګوري چې پاکستان کې سیاسي یو بحران هغه رامنځته کیږي ځکه چې تحریک انصاف حکومت جوړي نور سیاسي ګوندونه چې دی هغه وایي چې دا موږ نه منو نو دین ورستو هغه به کتلی کیږي خو موجوده صورت حال ده
شاینه مخکې داسې پرون چې ما پر دې باندې راپور جوړول یم ما همکارانو مشکو تاسو ټولو په دې کې ویل سیو چې تحریک انصاف پاکستان د عمران خان ګوند به شایي زیاتې رای وګټي او ورپسې به د شهباز شریف مسلم لیگ نواز ګوند وي او که دغه دواړه مطلق زیاتې رای به ونه ګټي خو د دوی سره به بیا پیپلز ګوند د پاکستان د خلکو ګوند یو ځای سي او دوی به بیا یو ائتلافي حکومت تشکیل کړي نو داسې معلومه سوه چې دغه سیاسي اړخ بلې خواته ولاړ دغه حرکت
دا څه و چې تر اوسه پورې چې به کوم خلکو انالیسز یا تجزیه کول نو غي به دا وی سیاسي مشرانو په هانو چیردا به یو هنګ پارلیمنتي یو زنګیدلې پارلیمان به یعنی یو سیاسي ګوند سره به دومره میجارټی نه چې حکومت جوړ کی اکثریت بني خو اوس چې موږ د نتیجو ته ګورو څنګه را روان دي نو پاکستان تحریک انصاف چې دی بالکل هغه اکثریت کې دی هغه کزان سره د جی ڈی اے یعنی ګرین ډیموکراټک الاینس په نوم باندې یو سیاسي ائتلاف ته عملګری کی دغه شانتي د جیب په نخ باندې زنه خلکو آزاد کاندیدان نو دوی دا کولی شي چې دوی په مرکز کې حکومت جوړ
او دا مخکې چې تاسو د سیاسي بحران کوم یادونه وکړه او یا ځینی مذهبي ګوندونه چې دوی ویلي دي چې دوی به بیا خپل عکس العمل څرګندوي دا ساسي په نظر څومره جدي ده یعنی دا په انتخاباتو په نتایجو باندې دغه د دوی کوم مخالفت چې راغلی د 15 سترو ګوندونو دا په نتایجو باندې
نو تر اوسه پورې خو چې موږ د الیکشن کمیشن کم چارواکي اورو یا مشر اورو د دې چې کم چیرمین دی جسټس سردار رضا هغه خو یې چیر انتخابات ډېر سم شوي دي او بعضې تکنیکی غلطۍ شوي دي خو هغه په ټولو انتخاباتو کې کیږي تر اوسه پورې ستاسو د پښتنې تعلق دی نو او دا ډېر لوی سیاسي مشران دي نو د دوی دا تنقید یا د دې د اختلاف یا کفرس کا د اوس په دې باندې انحصار لري چې دوی ایجیټیشن تزی کې نزی دوی احتجاجي مظاهره یا احتجاجي پلان یا احتجاجي تحریک پیل کوي که نه پیل کوي کدا سې وشي نو یقینا دا به د پاکستان په سیاسي چې کوم وزه د پغې باندې به اثر لري ځکه چې کدی نه مونږ مخکې وګورو نو صرف سلورو حلقو خبره وا په پنجاب کې او پغی باندې عمران خان نو خوشاله ده تحریک انصاف مشر او ټول کال چې وو یعنی ټول کال سچ ټول د 15 کال چې وو د احتجاجي مظاهرو کې تیر شوی دي نو یقینا د دې باغیزي او بده کې یو ناشنا خبره چې کوم ده د خیبر پښتونخوا نه ګوره د جماعت اسلامي مشر د سراج الحق خپل سیټ خپل چوکي بیللې ده د عوامي نشتلګون مشر اسپندیار ولی خان خپل چوکي بیللې ده د قومي وطن ګون مشر افتاب احمد خان شیرپوخ خپل چوکي بیللې ده دا شان پسواد کې امیر مقام چې د مسلم لیگ نن ډیر مضبوط کاندید دی او هغه ځکه کې ډیر اثر دی ډیر اغیز دی ډیر نفوذ دی هغه خپل چوکي بیللې دي نو په دې باندې ډیر عجیبه غونډه کې صورتحال دی
خو پښتون تحفظ موومېنټ ځینې غړو د پښتونو د ساتنې غورځنګ غړو چوکي ګټلې
دي چې دا مرسته وسره وا په وزیرستان کې چې اوس کوم غیر سرکاري نتیجې راغلي دي نو اې کې د پښتون تحفظ موومېنټ یو پخوانی مشر محسن داور اغه خپل انتخابات د غسیټ ګټلې دی علي وزیر بارک ادارا پورنه راتل چې غم ګټلې دی خو اوس چې کوم رستی را پورنه دی نو آی کې دا ویل کیږي چې نا اغه دغه انتخابات نه دی ګټلې خو اوس هم د ډیرو رینی دا څنګه چې تاسو وای په خپل خبرو کې د 50% چې کومه نتیجې دی
غیر رسمي نتیجې
رسمي نتیجې چې هغه د پاکستان الیکشن کمیشن هغه وخت په وخت باندې اعلان کوي خو هغه پروسه یا عمل ډیر سلو دی ډیر په مزه مزه باندې روان
دی اوریدونکو ایوا شاینه یو اخري پښتنه لرو مخکې ترغه باید وایم چې پښتون تحفظ موومېنټ یا د پښتنو د ساتنې غورځنګ ویلي چې دغه کاندیدان خپل خپلواک کاندیدان دي او د دوی د کوم سیاسي نمائندګي نه کوي چې د دوی د خوا څخه په انتخاباتو کې ګډون نه دی کړی د هم محسن داوړ او هم علي وزیر بل خبره د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله تیرونی له امریکا ژغ سره په مرکه کې د پاکستان پر انتخاباتو باندې له احتیاط ډک نظر څرګند کړی ویل چې موږ به د نتایجو ته ګورو او موږ د پاکستان د راتلونکي حکومت سره څخه زیات توقع لرو ځکه افغانستان په مسؤلیت کې لوی رول لوبولای شي تاسو تحریک انصاف پاکستان کده عمران خان ګوند ک زیاتی چوکي ګټي او د حکومت ته تشکیل دغه اخلي تر لاس اختیار اخلي دا په افغانستان په وړاندې د دوی سیاستونه لاندې خبرې کوي
بالکل او دا سیاسي کمپوهان چې د سیاسي چارو نو که مونږ اورو یو پاکستان افغانستان نو دغه ټولو ډېر د لبري په دې متفقو چې نواز شریف غوښته کله چې هغه حکومت چیرې د افغانستان سره او د هندستان سره زمونږ تعلقات خي او د زمونږ ونډي هیوادونه دي او دغه دغه سزا و چې هغه د انتخاباتو په دې عمل کې چې دغه نه اهل او ګرځول شو یعنی رومبه هغه د دې لپاره نه اهل او ګرځول شو چې ته وزیر اعظم نه بیا د دې لپاره د عدالت لخوا نه اهل او ګرځول شو چې ته د خپل سیاسي ګوند مشرینه کې او دغه نورستو هغه جیل ته واچول شو نو د تحریک انصاف مشر عمران خان تر اوسه پورې چې مونږ دغه کم بیانونه یا پالیسي یا خبرې اوریدلې دي نو دغه زیات جوکاو چې دی یا دغه زیات ملان رجحان چې کوم دی هغه هغه پالیسي ته دی کوم چې د پاکستان استابلیشمنت پر مخ باندې وړغواړي پاکستان فوج پر مخ لغواړي د بوسکتلی شي چې ردی کیسه بدلون راځي یا نه راځي د افغانستان په والا یا هندستان په والا باندې خو نو شریف ته دغه سزا ملو شوې
ډیره زیات مننه اوریدونکو د شاهین بنيري خبرې مو اوریدې شاهینا کوردی ودان په پاکستان کې تر 100 میلیونو زیات وګړي د رای ورکول په شرایطو برابر ګڼل سوي دي په پرنوي ټاکنو کې د پاکستان د پارلمان درې سو د 200 څوکۍ ته له بلوچستان له پنجاب له خیبر پښتونخوا او له سندیا له تونو درې زره او 15 کسانو ځانونه کاندید کړو د پاکستان د پارلمان شپېته چوکۍ د شوزو لپاره دی او لس چوکۍ د غیر مسلمانانو اقلیتونو لپاره ځانګړي شوې دي اوریدونکو تاسو پر دې نور معلومات که غواړئ ترلاسه کړئ یا ځانونه خبر کړئ او د خپل دوستانو سره دا معلومات شریک کړئ نو لطفاً زموږ ویب پاڼې ته ورسئ ازادي رادیو ټکی کام زموږ پر ویب پاڼه باندې هرڅه
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د ازادي رادیو د سنو په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو د ازادي رادیو او د ملګرو ملتونو د کوچنیانو سره د مرستې اداره یونیسف په ګډه ځانګړي پروګرامونه جوړوي چې هر اونۍ خبريږي د کوچنیانو پر حقونو په دې پروګرامونو کې بحث کیږي دا پروګرام په دې خبرونه کې درته لرو او هم دراز د کور کلی پروګرام په کابل کې د ساختماني شرکتونو یو ټولنې ویل چې د افغانستان د کورونیو چارو وزارت د تعمیراتو یا سات د دوی څخه 1 میلیارد افغانۍ پور وړی دی خو د دوی پور نه ورکوي. دغه د ساختماني شرکتونو د ټولنې غړو د کورنیو چارو د وزارت د تعمیراتو ریاست مخې ته تحسن کړی او وایي چې تر څو حکومت غوښتنه ونه مني دوی له دې ځایه نه پورته کیږي. د ازادي راډیو خبریال اکرم الله اکرام په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ساختماني شرکتونو ټولنه ویل له کورنۍ چارو وزارت نه پخپلو پور غختلو ستړي او له ژوند د زړه توري شوې دي. دوی غواخ کوي چې حکومت د دوی پورونه ورنکړي ځانونه به ژوندۍ وسوځوي. د دې ټولنې غړو چې لتیرو سلورو ورځو را پدی خوې د کورنۍ چارو وزارت د تعمیراتو ریاست مخته د تحسن احتجاجي خیمه وهلي. د پنځشنبه په ورځ د کفنونو په غوستلو سره په یو اعلامیه کې حکومت ته دا غواخ وکړ. اعلامیه د یاد ټولنې د مرستیال سید جواد لخوا ولوستل شو چې په یو برخه کې داسې راغلی:
اگر حکومت تا روز
که حکومت د یک شنبه تر ورځې چې د اسد میاشتې ومه کېږي زموږ غوښتنه ورېد موږ به د دارالامان سره کوتړو او په ډلهیز ډول به ځانونو ته ور واچوو.
د ساختماني شرکتونو ټولنې مسؤلین وایي چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د کورنۍ چارو وزارت له دوی نه څه باندې 2 میلیارد افغانۍ پور وړی دی او هیڅوک یې د ورکړې په غم کې نه دي. د دغه ټولنې مشر داود توتاخیل وایي یادې پیسې د شاوخوا هغو 200 ساختماني شرکتونو پورې اړه لري چې له تیرو څلورو کالو راهیسې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د کورنۍ چارو وزارت بیلابیلې اړوندې پروژې پلې کړې دي. د په خبره د دغه پیسو نه ورکړي د دوی چاري لګنو ستونزو سره مخ کړي دي. نو موري غواخو کړ چې که حکومت غوښتنه ونه مني نو د افغانستان په ټولو ولایتونو کې به دوی په لاریونونو لاس پوری کړي او په کابل کې به ځانونو ته اور واچوي. د دغه ټولنې یو شمیر غړو دا وکړه چې د تعمیراتو پر ریاست کې د دوی د پیسو د ورکړې په بدل کې په وار وار ورنه د بډو غوښتنه شوي خو دوی نه دی ورکړي. لدی وړاندې هم د کورنۍ چارو په وزارت کې د پراخ فساد د موجودیت راپورونه ورکړل شوي دي. سمو د وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې په نوموړي وزارت کې پراخ فساد موجود دی او حکومت به په دې برخه کې جدي اصلاحات راولي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت مني چې له 1401 نوې مریض کال را پدی خو په افغانستان کې بیلابیلو شرکتونو د یاد وزارت 340 ساختماني پروژې عملی کړې دي. خو د دې وزارت ویان نجیب دانش د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دغه پروژو پیسې زکه پاتې شوی چې په یو شمیر پروژو او د ځینو شرکتونو په اسنادو کې سنځي موجود وي.
لا 1401 نویل مریض نه تر 1415 نویل مریض کاله پورې 340 پروژې په تعمیراتي او لوجستیک برخه کې عملی شوې خو لا بده مرغه چې پیسې نه دی ورکړل شوی. دلیل دا دی چې یو شمیر پروژې بشپړې شوې نه وي، د ځینو اسناد نیمګړي وو او د مرکز او ولایتونو نه چې کوم راپورونه را رسیدلي په یو شمیر پروژو کې ستونزې موجودې وې.
خاغری دانش ویل چې د کورنۍ چارو وزارت څومره د وړاندې د دغه مسلې د حل په هدف یو لړ پوړې پلاوی ټاکلې او چې د یو شمیر پروژو د اسنادو لسیړلو وروسته یادو شرکتونو ته 3 میلیارد افغانۍ ورکړل شي او نورې پیسې به هم ډیر ژر ورکړل شي. خو د شرکتونو خاوندان وایي چې له دې وړاندې هم د کورنۍ چارو وزارت دوی د پلاو د ټاکلو په دروغجنو ژمنو دوکه کړې دي او نتیجې نه دا ورکړي.
په پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
په افغانستان کې نن د افغانستان ملي ائتلاف په نوم یو سیاسي ډلې په فعالیتونو پیل وکړ. د ازادي رادیو اوریدونکو په دې اړه مختلف نظرونه څرګند کړي. دفتانی لیکلي د نوي ائتلاف رامنځته کېدل د شخصي اهدافو او د لاسته راوړلو کوشش دی. لال محمد له هلمند لیکلي دغه ائتلاف یوازې د زورواکانو قوي کېدل دي او د بېوزلو د حقونو تر فشار لاندې کول دي. فرید هوتک لیکلي زه ایران یم چې محقق خپله په اجرایي حکومت هم په خپله په حکومت کې او هم په شورای وزیرانو کې ناست وي او بیا بیرته حکومت ته اختار ورکوي. د دې مسلې باید پوښتنه وسي. عبدالحکیم نبیل له هلمند لیکلي کومې سیاسي جبهې چې په کابل کې د موجودیت اعلان کړی ټول خپل ازموینه ورکړې ده او ملت نور د دوی په خبرو باندې دوکه نه خوري. فیضی له هلمند لیکلي دا ائتلافونه نه د ملي ګټو لپاره دي او نه هم دوامدار دي او ملت هم د دوی په شعارونو نور نسی غلطېدلی. یو بل اوریدونکي خالق له مزار شریف پیغام راستولی خو داسې لیکل شوی چې د ویلو نه دی، یعنی املایی ستونزې پکې دي، د تخنیکي مشکلات لري. او لنګرهار ای وریدونکو د همت په نوم نظر راستولې چې هغه هم نسل وسل کېدلې اوریدونکو دا پیغامونه چې تاسو راستوي د اساس خپل نظر دی ازادي رادیو به طرفه د پدې کې هیڅ نظر نه لري تو هم لطفا خپل پیغامونه واضح ولیکي په پښتو ولیکي او بیا راوستوي چې په یلو کې ستونزونه لرو او اوس ملالی بشیر د دې ساعت مهم خبرونه لنډیز وړاندې کوي
د افغان ولسمشر دفتر وایي په افغان حکومت د قانون او خلکو غشتنې ته په درناوي د سیاسي ګوندونو ائتلافونو او مدني فعالانو د وړاندیزونو هرکلی کوي دا وروسته له هغه چې په کابل کې د لوی ملي ائتلاف په نوم نن یو ائتلاف اعلان سو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د برهان الدین رباني پوهنتون یو استاد شجاع الدین خراساني د جنسي تیری په تور له پوهنتون څخه نه بلکې له خپل کور څخه نیول سوی دی د پاکستان د پنځم به د ورځې د انتخاباتو لمړي نتایج شي چې شاید د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر عمران خان دا انتخابات وګټي د امریکا ولسمشر او د اروپای کمیسیون رئیس د اروپای ټولنې او امریکا ترمنځ د سوداګریزو کړکیچونو د کمولو په برخه کې توافق تر رسیدلی او د دوی په وینا د سوداګریز جګړې مخایني ولید او د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو متخصصینو له روسي چارواکو غوښتي چې دغه هیواد په زندانونو کې د شکنجه وهلو برقی شوک ورکولو او صابندولو د قضیو عاملین دي مجازات کړي
او سرزو نسیم شفق ته چې سپورتي خبرونه وایي
ټاکل شوې ده چې د افغانستان د تنکې ځوانانو د فوټبال ټیم د آسیا د مرکز د جام په سیالیو کې نن ماښام د ایران د ټیم په وړاندې لوبه وکړي د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د معلوماتو لمخې د هیواد د فوټبال د 15 کلنو ملي ټیم د آسیا د مرکز د جام د سیالیو په دوهم دور کې چې په تاشکند کې ترسره شو قرغیزستان ته د دوه ګولونو په ورکولو سره ماتې ورکړه د فوټبال په دغو سیالیو کې د افغانستان، ایران، ازبکستان، تاجکستان، قرغیزستان او ترکمنستان د فوټبال ټیمونه برخه لري. دغه سیالۍ د ازبکستان په قربتوب د یک شنبه پورې پیل شوی او 15 ورځې به دوام وکړي. د غازی امان الله خان په نوم د کرکټ د یو ورځنیو سیالیو پایلو به سبا د بوست او سپین غر لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د سپین غر ټیم چې په پایلو به کې د لوبېدو امتیاز لا لوړاندې درلود پرون آمو ته هم په 15 وکټو ماته ورکړه په دغه لوبه کې آمو په ټاکل شوی 500 اورونو کې 306 سلويخ منډي وکړي او خپل ولوب غاړی له لاس ورکړل په جواب کې سپین غر لوبډلې د سمی الله شنواری د 192 ارزښتناک منډو په تر سره کولو سره دا هدف پوره او لوبه وګټله له دې وړاندې بوست پندامیر ته په ماته ورکولو سره د دغه سیالیو پایلوبې ته لار پیدا کړي او د غور ولایت د فوټبال فدراسیون د رستګاری در المستر نام لاندې د فوټبال 15 ورځنی تورنمنت پیل کړی دی د غور ولایت د فوټبال مسؤل عبد الاحد همتی ازادي رادیو ته وویل دغه تورنمنت د یونیسف ادارې او د غور ولایت د پوهن ریاست لخوا تنظیم شوی او دغه ولایت د ولسوالیو د فوټبال شپږ ټیمونه پکې برخه لري دغه تورنمنت پرون د غور ولایت د یو شمیر سیمېزو چارواکو په حضور کې پیل شو
دا ازادي رادیو ته زموږ خبرونه تر 500 بجو ده د کاناډا د شوزو چار وزیر مریم منصف پرون په افغانستان کې د شوزو لایوش میراسته سره د افغان شوزو پښتونیزو حقوقي سیاسي او اقتصادي ستونزو پر مختګونو خبري وکړه د دې ویډیو کانفرنس لپاره په کابل کې د کاناډا سفارت امکانات برابر کړی وو په کابل کې د کاناډا سفیر فرانسوا ریسوف په دې اړه په خبر پاڼه کې ویلي چې د خبرو وسوالو طالبانو ته د پیغام درلود چې افغانستان د ولسو کلونو مخکې افغانستان نه دی افغان شوزو ښه پرمختګونه کړی دي او موږ نه غواړو چې هغوی د دې پرمختګ څخه په شا شي کاناډا په وروستیو کلونو کې د افغانستان له شوزو سره د روغتیا او تعلیم په برخه کې له همکارۍ سره زیاته لیوالتیا څرګندوي او همداراز د افغان شوزو د سیاسي فعالیتونو د زیاتېدو لپاره له هڅو ملاتړ کوي په کابل کې د کاناډا سفارت په وروستیو څو میاشتو کې افغانستان د شوزو لاستاسو سره بیلابیل غونډې تنظیم کړي او د هغو شوزو ملاتړ لپاره یې هڅې زیاتې کړي چې غواړي د نجونو د تعلیم لپاره کار وکړي د کاناډا د شوزو چارو وزیر مریم منصف د افغانستان له هغو مهاجرینو ده چې په نویمه میلادي لسیزه کې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې پر مهال د زرګونو نور افغانانو په څیر له خپلې کورنۍ سره کاناډا ته تښتېدلی وو. مریم منصف څو میاشتې مخکې په کابل کې د ښځو یو کنفرانس ته چې د افغانستان د ولسمشر د میرمنې په ګډون ډېرو نورو ښځو برخه پکې درلوده، په ویډیویي پیغام کې وویل چې په سیاسي چارو کې د افغانستان د ښځو د فعالیت د زیاتېدو ملاتړ کوي. د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د ښځو یو شمېر استازو او د کاناډا د ښځو د چارو وزیر ترمنځ د خبرو ډېر زیات جزئیات نه دي څرګند شوي، خو په افغانستان کې د کاناډا د سفارت خبر پاڼې په حواله مریم منصف دا د افغان ښځو پر ستونزو او پرمختګونو د پوهېدو او د هغوی د نظرونو درویدو یوه ښه موقع بللې ده. هغې ویلي، زه باور لرم چې موږ په خپلو کې د همکارۍ لپاره زیات کار کولی سو. له همدې امله هغې ویلي چې په ویډیو کنفرانس کې چې په افغانستان کې د کاناډا د حضور څرګندونه یې هم کوله د ګډون ته حاضره شوې وه.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوریدونکو، په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو د رایو د شمیرنې پروسه روانه ده. ابتدایي نتایج څرګندوي چې د تحریک انصاف پاکستان ګوند چې د عمران خان په مشرۍ دی تر نورو زیاتې چوکۍ ګټلې دي. که تاسې د پاکستان د پارلماني انتخاباتو سره علاقه لرئ، لطفا زموږ ویب پاڼې ته ورسئ، ازادي راډیو ټکی کام، او پر دې تاسې معلومات ترلاسه کولای سئ. موږ پر دې ویب پاڼه باندې دقه په دقه نوي معلومات خپرو. اوس دوه پروګرامونه لرو چې تاسو ته یې د اورېدو بلنه درکوم. هیله ده چې تاسې به ښه وخت ولرئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، د انسان په بدن کې د وینې کموالی هغه سي سونځه ده چې د نورو بیلابیلو ګڼو ناروغیو سبب کیږي. دا چې ځینې کسان خپل خوړو ته پام نه کوي یا هم د دوی په وینا بې وزلي دي، هغه شیان چې بدن ضرورت ورته لري نشي برابرولی، لکه خونې سره مخ کیږي. لکه مودې را په دې خوا د روغتیا وزارت لخوا په ښوونځیو کې نجونو ته د کم خونې د وقایې لپاره دوا ورکول کیږي. دا چې دا دوا څومره ګټوره ده د خبرونې میلمه اوربانی غږیږي. لمونږ سره میلمه د عامې روغتیا په وزارت کې د تغذیه د برخې ډاکټر محمد آغا نواب زیدی. په پیل کې ورنه پوښتو چې دوی لڅه وخت را پدې خو انجونو ته د کم خونې زد تابلیت ورکوي.
په 2013 میلادي کال کې د عامې روغتیا وزارت په څلور دیش ولایتونو کې تغذیه او ملي سروې تر سره کړ، چې په دغه سروې کې دا وښودل شو چې په هر دریو انجنونو کې یو انجنې، البته ځوان انجنې چې عمر نه دلته سونه تر 900 کلونو پورې، په کم خونې یا د وینې په کموالی باندې اخته، یعنی یو دیش فیصد چې دا معنی ورکوي چې په هر دریو انجنونو کې یو انجنې په کم خونې اخته. نو همدغه د دې سبب شو چې د عامې روغتیا وزارت په دې تلاش کې شو چې د دې لپاره یو حل لاره پیدا کړي، چې بل اخره د معرفت وزارت سره یو تفاهمنامه لاسلیک شو، چې دغه تفاهمنامه لاري په ټول افغانستان کې په سرور دي شولایتونو کې دغه برنامه شروع شوی ده. فلحال جریان لري او دغه ټابلیټ په هفته کې یو ځلې